د سحر لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بل پښتو خبرونه کې موزن لري نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر نن خپل امنیتی سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قومندان سره له افغانستان د ځواکونو د استلو پر پلان خبرې کوي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، محمد وای سمیم ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام، په اثر کې د خبرونو سپټ کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وی امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د ټاپي د غازو د پروژې پر سر څلور اړخیزې خبرې پرون به نتیجه پاتې ورسېدي. او په نړیوالو خبرونو کې واوري چې د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه اوس هم دوام لري. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وی امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي، سو د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او د هیواد عراق له برخلیک سره مخامخ نشي. سناتور مکین تیر ورځ د سنا غونډې ته وویل چې ولسمشر اوباما باید د عراق په څیر تیروتنې په افغانستان کې ونه کړي. سناتور مکین زیاته کړه که افغانستان څخه ټول پوځیان ولسمشر وباسي، دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به امریکا ته په یوه ګواښ بدل شي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې روان میلادي کال 1300 پوځیان وساتي او بیا د 2012 میلادي کال تر لومړیو خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د ټاپي د غازو د پروژې پر سر څلور اړخیزې خبرې پرون به نتیجه پای ته ورسېدي. د اسلام آباد په غونډه کې د دغې پروژې د څلورو ښکېلو هیوادونو افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. که څه هم چارواکو د دغې غونډې د نتایجو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو راپورونه وایي چې د غونډې یو شمېر برخوالو په دې اړه چې آیا د دغه څه باندې 1200 کیلومتره اوږده پایپ لاین د پروژې چارې یوه واحد کنسرسیوم ته وسپارل شي او که غړي هیوادونه یې په خپله د عملي کېدو چارې مخته یوسي اختلاف درلود. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا ټینګار وکړ چې ژر تر ژره باید د ګازو د پایپ لاین د جوړېدو کار پیل شي او افغانستان په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. ویل کېږي چې دا پروژه چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته ګاز لېږدوي، نږدې 10 میلیارد ډالر لګښت غواړي. دا پکتیکا امنیتی چارواکی وایي که وایي چې له چاودیدونکو موادو او مهماتو ډک یو سراچه ډوله موټر د پولیسو لاسته ورغلی دی. د دغه ولایت د ځانګړي خطې قمندان عزیز الله کاروان ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر کې چې د مټاخان ولسوالۍ په سرکې سیمه کې نیول شوی، دوه د انتحاري حملو واسکټونه او څلور مقناطیسي ماینونه موجود وو. د نوموړي په وینا موټر چلوونکی چې غوښتل یې دا چاودیدونکي مواد کابل ته انتقال کړي تښتیدلی، خو د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو له لوبډلې سره د استرالیا په میلبورن کې مسابقه وکړي. دا لوبه نړیوال جام لوبه ته د تیاری لپاره ده. تر دې مخکې د چمتووالي لومړۍ لوبه افغانستان د هند پر وړاندې وبایلله او متحده عربي اماراتو له استرالیا څخه ماتې خوړلې وه. د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام لوبې د شنبې په ورځ د نیوزیلینډ په کرست چارچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلینډ له لوبې سره پیلېږي چې پایلوبه به د مارچ په 9 ویشتمه په استرالیا کې وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ او 1.5 پوله، یوه یورو 15 افغانۍ، یو پاوند 6 افغانۍ او 8 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ او 8 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. اوس هم بهرنی خبرونه. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه دوام لري. په دې غونډه کې مشران هڅه کوي چې د دغې 10 میاشتنۍ شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر پلان یوې موافقې ته ورسیږي. د منسک په غونډه کې پیترو پروشینکو، ولادیمیر پوتین، انګلا مرکل او فرانسوا اولاند ګډون کړی دی. د خبرو مخکې د اوکراین ولسمشر وویل دا وروستی چانس دی چې د دې مخه ونیول شي چې د اوکراین د ختیځ وضعیت له کنټروله ونوځي. دغه خبرې چې د مینسک د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې روانې دي له پایله یې یولس ساعته تیریږي. د اوکراین د ولسمشر یوه همکار والری چلی له نیمې شپې وروسته په فیسبوک کې لیکلي چې خبرې ښایي 15 یا شپږ ساعته نور هم دوام وکړي. رویټرز د ډیپلوماتانو په حواله چې منبع یې نه ده ښودلې وایي چې د څلور واړو هیوادونو مشران به د خبرو په پای کې یو سند لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یوه مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې ده ته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. په دې اړه باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل د یوې کومه مصوبه چې موږ نن وسپارله په هغې کې په عراق او سوریه کې د پلیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه نه ده شوې. په دې کې پر مځکه لکه په افغانستان او عراق کې د یوې بلې جګړې غوښتنه هم نه ده شوې. په مصوبه کې د دریو کلونو لپاره د ځواکونو د استعمالېدو د واک غوښتنه شوې ده او پکې د صلاحیت جغرافیه نه ده محدوده شوې. که چیرته کانګرس موافقه وکړي له دې سره به د جګړې په برخه کې د امریکا د ولسمشر پخوانی صلاحیت چې د عراق تر جګړې مخکې په 2002 میلادي کال کې ورسپارل شوی و لغوه شي. په نوې مصوبه کې د امریکا د ولسمشر هغه واک ته اشاره نه ده شوې چې کانګرس د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر 11 مخکې ولسمشر ته ورسپارلی و. د یونان او د هیواد ته د ایروزون د 19 هیوادونو د پور ورکوونکو ترمنځ خبرې پرون له یوې موافقې پرته پای ته ورسېدې. په بروکسل کې له بیړنۍ غونډې وروسته دواړه لوري حتی په دې کې هم پاتې راغلل چې نن وختي یوه اعلامیه خپره کړي. د یونان نوی کین اړخی سخت دریزه حکومت له دې هیواد سره د نړیوالو مالي مرستو د شرایطو په اړه د بدلون په لټه کې دی. د حکومت وایي چې د دغو مرستو شرایط د یونان اقتصاد نور هم ځپلی دی. اروپایي اتحادیه تر اوسه د آتن غوښتنې ته له مثبت ځواب ویلو ډډه کړې ده. یونان غواړي چې ورسره د 240 میلیارد ایرو د مرستې پر شرایطو له سره غور وشي ځکه د آتن په وینا دا ډیر سخت شرایط دي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د دې ویره شته چې د مدیترانې په سمندر کې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډکو وړو کښتیو د ډوبېدو له امله به له 300 زیات کسان وژل شوي وي. اکثر قربانیان د افریقا د صحرا د وچې دي چې د تېرې شنبې یا یک شنبې په ورځو د جګړې د پلې لیبیا له سواحلو په کوچنیو کښتیو کې سپاره شوي وو. د اروپا لپاره د یو این ایچ سی آر مشر وینسنت کاشیل پرون په یوه بیان کې وویل چې دا یوه لویه غمیزه ده او په ټینګه د دې خبرې یادونه کوي چې ډیر هغه کسان به چې د ځان د خوندي کولو هڅه کوي خپل ژوند له لاسه ورکړي که دوی په سمندر کې یوازې پرېښودل شي. تیر کال له 3200 زیات کسان چې غوښتل یې له شمالي افریقا څخه ایټالیا ته ځانونه ورسوي ووژل شول. په 2014 میلادي کال کې له 170,000 زیات کسان ایټالیا ته رسېدلي دي. اکثره دغه کسان په سمندر کې د سمندري ځواکونو د ساحلي ګزمو او د سوداګرۍ کښتیو لخوا ژغورل شوي وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک غواړی به هم د خبرونه ولولې دی. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر نن له خپلو امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو له عمومي قمندان سره له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پلان خبرې کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي په هیواد کې د بیکاري او بې وزلي کچه ورستر بلې په زیاتېدو ده.
هر روز مردم ما فقیرتر شده میره. هر روز سرمایه گذاری از افغانستان کاهش پیدا میکنه.
د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي سږ ژمی واوره کمه اورېدلې او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي راتلونکي کال په ډېرو سیمو کې خلک له وچکالۍ سره مخامخ شي.
اگر این طور ادامه پیدا کند نه تنها مسئله زراعت حتی شهرها دیات ها اینا چقدر ماجرا رخ بده وضع بسیار دشوار میشه.
آیا در افغانستان د ولسمشری وروسته ولانیمنو انتخابات تو ته په پام سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون راوستو امکان شته؟
دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي دا موږ نه منو. موږ د قانون انتخاباتو یا د قانون اساسي خلاف منوده د خاطر نه کني اصلاحاتو طرفدار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن خپل امنیتي سلاکارانو او په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان سره افغانستان د ځواکونو د استلا د استلو پر پلان خبرې کوي. په دې غونډه کې افغانستان د امریکایي پوځیانو د استلو مسله څېړل کیږي. د راپورونو مخې امریکا غواړي چې په دې باره کې مخکې تر دې پریکړه وکړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ورشي. نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
سپینمانی پر دې غور کوي چې افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام ته بیا کتنه وکړي او د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل پوځیان له دغه هیواده وباسي. واشنگتن پوسټ رسپانې خبر ورکړی دی چې ولسمشر باراک اوباما او د هغه د ملي امنیت ډله بنن دا موضوع وڅېړي. د راپور له مخې ولسمشر اوباما به شایي په دې برخه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ته واک ورکړي چې امنیتي وضعیت ته په کتو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام جوړ کړي. د سپینې ماڼۍ په غونډه کې به جنرال کیمپل هم برخه واخلي. په سپینې ماڼۍ کې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې هغه تیروتنه ونه کړي لکه په عراق کې چې وشوه. سناتور مکین د سنا غونډې ته وویل کله افغانستان ټول پوځیان ولسمشر وباسي دغه هیواد به هم د عراق په څیر له داسې ګډوډیو سره مخامخ شي چې بیا به یې ګواښ امریکا ته متوجه وي. امریکا مخکې هم له افغانستانه د خپلو پوځیانو د وتلو په پلان کې بدلون راوستی و. په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر کابل ته ولاړ او هلته یې اعلان وکړ چې 1300 پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي. په دې شمنه کې د پوځیانو شمیر تر پخوانی ژمنی زر تنه زیات و. د ډیپلوماټ په نوم خبرونه څرګندوي چې په ډسمبر کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د ولسمشر له غوښتنې سره سم دا پریکړه وکړه. خو ډیپلوماټ خبرونه د دفاعي چارو د څیړونکو په وینا لیکي چې دغه اوسنی حالت به بیا هم د امریکا د ولسمشر په دې اعظم کې بدلون را نولي چې د 2010 کال په لومړیو کې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې د سپینې ماڼۍ د یو مسول خبرې راخیستې دي چې وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو غوښتنه کوي یا د هغوی د شمیر له ډېرېدو سره مخالفت کوي په خپله خبره ولاړ دي او په دوی کې زیاتوالی یا کموالی نه دی راغلی. اوس یوازې د پوځیانو د ایستلو پر شمیر خبرې کیږي او د ولسمشر د امنیتي چارو د سلاکارانو ډلې دې ته پام دی چې پسرلی را روان دی او په افغانستان کې د جګړې موسم را رسیږي. د امریکا د دفاع وزارت لپاره نوی نومول شوی وزیر اشتن کارتر چې کله تیره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خپل پلان تشریح کاوه نو وی ویل که چیرته کانګرس د ته د اعتماد رایه ورکړي دی غوره ګڼي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پر جدول له سره غور وشي. ویل کیږي چې امریکایي چارواکي په دې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په اړه پریکړه مخکې تر دې وکړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا ته ځي. واشنگتن پوسټ لیکي چې اشرف غنی به د مارچ په میاشت کې واشنگتن ته ولاړ شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د فراه ولایت امنیتي چارواکو ته تایید کړي چې کابو شل تنه افغانان د ایران او افغانستان پر سرحد تری تم شوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دغه کسان د ایراني ځواکونو لخوا هغه مهال تر برید لاندې راغلل چې غوښتل پر سرحد و اوړي. نور حال له فراه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاف تر راپور کې.
امنیتی چارواکی وایي شل کسیزه ډله افغانان چې د فراه او نیمروز ولایتونو اوسیدونکي دي د درو ورځو راهیسې د فراه او ایران ترمنځ پر سرحدي سیمه تری تم شوې دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانۍ سرپرست تل جان خاکریزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسانو پر سرحد باندې کار او بار درلود او د ایراني ځواکونو لخوا یې 15 تنه وژل شوي، 15 نور ټپیان شوي او نور ایرانیان له ځان سره وړي دي. د امنیې قوماندانۍ د سرپرست په خبره د وژل شوو کسانو یو مړی د سرحد دی لوري ته پاتې شوی او نور ایراني لوري له ځان سره وړي دي. دغه په خبره د امنیتي ځواکونو څخه ګډ یو پلاوی سیمې ته ورغلی او په دې اړه به نورې څېړنې وکړي.
معلومات
پاندی حال کې د فراه ولایت د لاشجوان ولسوالۍ ولسوال سمادیار به وایي دغه ډله لاس کاچا کوونکې وه او د ملک پر سرحد چې د لاشجوان ولسوالۍ په مربوطاتو کې دی د ایراني ځواکونو لخوا وژل شوې دي. د ولسوال په خبره دوی هڅه کوي چې په دې اړه د ایراني لوري سره هم خبرې وکړي.
اول دارم دو نفر کشته، دو نفرم یا چهار نفرم گفتنشون زخمی.
در لمره ایزل نده چیرانی زواکون هم افغانان پر خپل سرات تیر باران کوی. لدی مخی کابو 500 افغانان پا در سیمه که ایرانی زواکون لخوا وجل شوی و تروزه هم ایرانی لوری در وجل و پاره تبصره نده کردی و بریدر چه جدی پیش پاره و در افغان دولت غبرگون سوی.
و امر دل چې فراه ولایت امنیتي چارواکو تایید کړ چې کابو شل تن افغانان د ایران او افغانستان پر سرحد اتری تم شوي دي. امنیتي چارواکو په خبره پر دغو افغانانو چې غوښتل له سرحد تیر شي ایرانی ځواکونو برید کړی دی. یو شمیر وژل شوی او د یو شمیر سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جنه خالو کوزي د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
ډیپلوماټ مجلې په وروستۍ غونډه کې د چین او پاکستان اتحاد د افغانستان د ثبات کلی تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په سر کې راغلی. د فبروري په 9 د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لیو ژیان چاو په کابل کې له افغان او پاکستانی سیالانو سره د نوو درې اړخیزو ستراتیژیکو مذاکرو لومړی پړاو پیل کړ. له لیو سره په مذاکرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عزیز احمد چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ګډون درلود او د دریو ګاونډیانو ترمنځ د درې اړخیزي همکارۍ پر لارو چارو بحث وکړ. ډیپلوماټ لیکي د چین د بهرنۍ چارو وزارت ویاند د چهارشنبه پر ورځ ویل په درې اړخیزو مذاکرو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اجنډا په سر کې و. درې وړو هیوادونو د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه د خپلو ژمنو پخلی وکړ. چین او پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې په عملي ټینګار وکړ. ډیپلوماټ مجله زیاتوي د افغانستان، پاکستان او چین د مشرانو په غونډه کې په اقتصادي مسلو هم خبرې وشوي او چین په دې برخه کې زیاته لیوالتیا لري. چین ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا یو بند جوړوي او دغه راز به افغانستان او پاکستان د یو نوي سړک او اورګاډي د پټلۍ لارې وصل کړي. مجله لیکي د کونړ په سیند به د برېښنا بند په افغانستان کې جوړ شي خو د پاکستان پولې ته د نږدې موقعیت پر اساس به له برېښنا څخه دواړه هیوادونه ګټه واخلي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي چین او پاکستان د اوږدې مودې ټینګه دوستی لري او کابل هیلمند چې چین به په اسلام آباد فشار واچوي چې د افغانستان په امنیت کې رغونکې ونډه واخلي. مجله لیکي امریکایي چارواکي چې وال سټریټ جورنال ورسپارنې سره مرکه کړې باور لري چین چمتو شوی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیات سیاسي فعالیت وکړي او دا کار له دوو لارو یعنې د منځګړتوب او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له لارې کولای شي. فارن پالیسی خبرونه آیا په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت شته سرلیک لاندې یو مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. افغان چارواکو د یک شنبه پورز یعنی د فبروري په 9 د طالبانو په خوانه قومندان چې ځان د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان اسلامي دولت مرستیال معرفي کړی و په دند باندې لټاکل کېدو څخه لوي مشته نه لګه موده کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې وواژه. فارن پالیسی لیکي کڅه هم چې د اوس لپاره باید د ډلې غواخ لمنځت لوي خو په افغانستان او پاکستان کې اسلامي دولت یا خلافت لدی ورسته کوم افسانه یا خیالي داستان نه ده. خبرونه لیکي د اسلامي دولت ډلې چې د خراسان په نامه د خلافت غږ پورته کړی و په دې کې افغانستان، پاکستان، د ایران، هند، منځنۍ اسیا او بنگلاديش ځنې برخې شاملېږي. دا غږ هغه مهال پورته شو چې د پاکستاني طالبانو یو ډله په ویډیو کې ښکاره شو چې په آسونو سپاره دي او توري په لاسو کې نیولې دي. د وسلوالو د پاکستاني طالبانو په خوانه قومندان حافظ سید خان د خپل امیر او روف خادم د هغه د مرستیال په نامه اعلان کړل او د داعش مشر ابراهیم ابوبکر البغدادي ته بیعت اعلان کړ. فارن پالیسی خبرونه وړاندې کوي افغان طالبان ملا عمر ته چې له اوږدې مودې راهیسې چا په سترګو نه لیدلې او تصویرونه هم نه دي خپاره شوي وفادار دي. خو د اسلامي دولت دلوي ملا عمر د دینی او سیاسي مشرتابه یا امارت ور نه ده او د دې ډلې مشر البغدادي چې په اسلامیتو کې ډاکټري لري په دې نظر ده چې ملا عمر یو ساده او بې سواده جګړه مار ده.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ام کن تنظیمای زور از جبیر
در خواه بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام
ولایت ها متویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواره.
پدې پروګرام کې نن د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو پر ونډې خبرې کیږي. دا موضوع په دې وروستیو کې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان چې ډیر کلونه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په موده کې د اوبو او برېښنا د وزیر په توګه دنده ترسره کړې راپورته کړې ده. په دې اړه افغانان څه نظر لري؟ د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
مایوان یم د کندهار د ولایت څخه موزه جمیر صاحب ته دا خبره کوم چې تخم در لس کال وزیر په افغانستان کې زوی دی چې د څلو کال وزیر تاسو کوم خدمت کړی ته په غځای باندې لاس کشیر او ما ورور د ایران یا د نیمروز یا د فراه او خلکو ته دا خدمت کړی ګرد افغانستان دیم خلاصي نو موږ د صدا خواهش کوو چې ورور اجازه سمه کباله د خلکو ته او چې بوچ خبرې مکوه اوس کته ته چوکي در کړی ولا په پارلمان کې درای یو نه وړ نو خلکو ملامت نه دي تاسو خدمت نه کړی نو تاسو که به راخو زله زله استنجر السلام علیکم ایوان
زمانم او باکی به کابل ولایت سره ولادیا لسکاله کې تاته وند درس ولسوه تاسو وکړ د هغه جعجانو د پارسی پسې او لاسونه او زامنې په دې جهات کې له لاسه ورکړو دا غو د پارسی څوک د تاته حکومت یا په دولت کې څوکۍ درته ورسي نو بیا د جهاد اکبر ځای ده.
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو زحمت کوم دې په دې شرمېږي نه چې د وکالاته کاله په دغه کابینه کې وو د دالې بند د مغلوب بند د هلمند کجکی بند د څنګه دانت مسلمان وای چې زرو مجاهد یم منګر د هلمند کوندې و شهیدان پروسانو کې په امریکانو کې نه دی ورکول سوی واجب دی راتيان دا ورکول سوی دی دا نه مجاهد دی نه د مجاهد نمائنده دی کولای شي او اشرف غنی ته مدا خواسته چې دغه خلک چې د مجاهد په نامه باندې د 15 ډیر شکل افغانستان خرج کړی دی دغه د صحنه هو واسي.
د پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان د وروستیو څرګندونو په اړه مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل. اسماعیل خان ویلي چې د ملي وحدت په حکومت کې د پخوانیو مجاهدینو ونډه انکمه ده. دا هغه موضوع ده چې د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي هم څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د افغانستان کارګرانو ملي اتحادیه وایي په افغانستان کې د بیکاري او بېوزلي کچه ورځ تر بلې لوړېږي. د اتحادیې چارواکو په رون په یوې غونډه کې له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې د بیکاري او بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره جدي کارونه وکړي. رحمت الله افغان پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه وایي چې د نوي حکومت پر اتاګ او لکړیو ژمنو سره سره بیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتیږي. د دې اتحادیې رئیس په حکومت انتقاد وکړ چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څلور میاشتې تیریږي خو بیا هم د کابینې دریمه برخه نه ده تکمیله شوې چې دې کار په مستقیم ډول په افغانستان کې په کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. معروف قادری د چهارشنبه پر ورځ د دې اتحادیه په دریمه ملي کانګره کې له حکومت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
هر روز مردم مو فقیرتر شوه میره
ورځ تر بلې زموږ د هیواد وګړي له فقر او اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. هر ورځ په افغانستان کې د پانګوالو پانګونی کمښت پیدا کوي. تاسو ګورئ چې د صنعتکارانو ژغ پورته سوی نو د دوی باید ملاتړ وسی. خصوصي سکتور باید په خپل مکلفیتونو عمل وکړي. دوی مکلفیت لري چې خلکو ته د دایمي کارونو د پیدا کولو لپاره پانګونه وکړي.
باید سرمایه گذاری وکړن.
خاغلی کادری زیاتکړه دا مهال میلیونونه افغانان له بیکاری او بیوزلی څخه کړیږي او حتی 2 میلیونه افغان ماشومان شاقه کارونه کوي. د قادری په خبره هغه افغانان چې لګ او ډیر کارونه لري په کارځای او دفترونو کې لټاکلي وخت نه یانه تر 8 ساعتو زیات کار کوي چې د هم د کار له قانونه سرغړونه ده. په عین حال کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی منی خو زیاتوي چې دا کچه د پخوا په پرتله یو څه راټیټه شوې ده. د دې وزارت سرپرست واصل نور محمد وای هغه ژمنه چې په نړیوالو کانفرنسونو کې له افغانستان سره شوې په عملی کې دوه سره به په هیواد کې د بیکاری او بیوزلی کچه راټیټه شي.
د ټوکیو په کانفرنس کې یا د لندن په کانفرنس کې کوم ژمنه چې شوې دي نو زه دا وایم چې نور دا تطبیق شي نو زه دا وایم چې نور باندې بیکاری کچه راټیټه شي او چې دا پروژه تطبیق شي نو زموږ په کارهنه کې په دورو ارسو کې به زموږ ډیر کارګر ځای په ځای شي او زمينه د کار بزمن مستعد په کار ځوانان ته مساعده.
خغلی محمد زیاتوی په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر 12 میلیونه وګړي ژوند کوي چې ل دې ډلې څخه 4 میلیونه بیکار دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د مرکزی احصایې د راپور په اساس چې وو نه وړاندې خبر شوی په سلو کې 25% افغانان بیکار دي چې د کچ شپه کال وړاندې 4% و. دوی همدارنګ زیاتوی چې 14 کال وړاندې په سلو کې 23 افغانانو د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کاوه چې اوس د اندازه 6% ته راټیټه شوې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست واصل نور محمد وایي هغه سروېګانې چې د افغانستان د بیکارۍ او بیوزلۍ په اړه یې نړیوالې موسسې کوي تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري. کارپوهان وایي که حکومت د سکتوري وزارتونو ترمنځ د کار پیدا کولو لپاره همغږي رامنځته کړي، د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او په هیواد کې لویې پروژې رامنځته کړي، کېدای شي په هیواد کې د بیکارۍ او بیوزلۍ کچه راټیټه شي.
د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي سک ژمی واوره کمه اورېدلې او که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي راتلونکي کال په ډیرو سیمو کې خلک له وچکالۍ سره مخامخ شي. دې مسلې د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداره هم اندېښمنه کړې ده. تفصیل د محمد وای سمیم په رپورټ کې.
په سګنی ژمي کې کم اورښت سر له اوسه د افغانستان د کرهنې وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې اندېښنې راپارولې دي. د کرهنې وزارت سلاکار میرداد خان پنچیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅ وخت داسې د اورښت کمښت په هیواد کې نه و راغلی. په سګنی ژمي کې یوازې د څو محدودو ولایتونو په غرونو کې ورېدلې دي. د نوموړي په وینا د کم اورښت له امله ښایي راتلونکی کال یو شمېر کسان د وچکالۍ له ویرې کډې کولو ته اړ شي.
که هم داسې دوام وکړي نه یوازې د کرنې مساله ده، بلکې له ښارونو او کلیو څخه به کډې وشي. الله جل شانه دې رحم وکړي چې باران وشي. موږ اوس هڅه کوو چې همغږي رامنځته شي. سږ کال د نورېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. دولت باید تصمیم ونیسي که همداسې دوام وکړي. زما له نظره کرنه خو پرېږده، د څښاک لپاره به هم اوبه په ستونزو پیدا کېږي.
د افغانستان د کرهنې وزارت سلاکار وایي که چیرې په راتلونکې میاشت کې اورښت ونه شي نو په 1490 کال کې به 1 میلیون ټنه غنم ونه کرل شي. د کرهنې وزارت د شمیرو له مخې په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون هکتاره د اوبو ځمکې دي چې له دې جملې څخه په 2.2 میلیون هکتاره کې کښت کیږي. همدارنګه په هیواد کې شاوخوا 3.5 میلیون هکتاره للمي ځمکې هم دي چې په مستقیم ډول د اورښت له کچې سره تړاو لري. که کال باراني وي خلک خپل للمي ځمکې کري او که باراني نه وي په دغو ځمکو کې کښت نه کوي. د افغانستان د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره هم وایي که په ژمي کې واورې او بارانونه ونه وري نو راتلونکي کال کې به خلک له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې وچکالۍ نه یوازې په فصلونو بلکې د خلکو د ژوند په نورو برخو هم بدې اغیزې کوي.
واقعا یو مشکل دی که واوره کمه وي یا نه وي او په نوی کال کې احتمالا ځینې ولایات د غذایي توکو او همدارنګه د څارویو دپاره د علوفه کمه شي او له دې امله لږ مشکل منځته راسي.
ښاغلی سیاس زیاته کړه چې د وچکالۍ له امله د احتمالي ستونزو له رامنځته کېدو څخه د مخنیوي په خاطر به له ملي او نړیوالو همکارانو سره ګډې هڅې وکړي. په دې هکله مو وغوښتل چې د افغانستان د هوا پیژندنې له ادارې سره هم خبرې وکړو او په پاتې ژمي کې د اورښت په هکله له دوی څخه معلومات واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره ونتوانیدو چې د دوی نظر ترلاسه کړو. د کرهنې په برخه کې ځینې کارپوهان هم وایي چې کرهنه د یوې ټولنې په اقتصاد کې مهم رول لري. د دوی په وینا که چیرې وچکالۍ راشي د کرهنې له پلوه ګڼ شمېر خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د ځمکو حاصلات یې کمیږي، کډوالۍ ته اړ کیږي او حتی په ځینو حالاتو کې مجبوریږي چې خپل جایدادونه وپلوري. دا کارپوهان وایي که چیرې کال همداسې وچ تیر شي نو دولت باید د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
له هلمند رهیاب لیکي همدا اوس د ګرشک نادل یو مرجی ولسوالیو په پوله جګړه روانه ده. له کابل محمد تابش لیکي اشرف غنی باید استعفا وکړي څو بل شخص د چارواګي په لاس کې واخلي او هیواد او خلک له دغه سردرګم حالت څخه ووزي. ابراهیم د کونړ له څوکۍ ولسوالۍ څخه لیکي چې که د چین په مرسته په کونړ ولایت کې د برېښنا بند جوړ شي نو ټولو افغانانو ته به د پرمختیا زمینه برابره کړي. عزت الله اعظمي له کندهار بیا لیکي که چین په خپلو ژمنو وفا وکړي نو دغه سترې پروژې به د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي، ځکه چین هم د نړۍ غټ اقتصاد لرونکی هیواد دی. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون راوستو په باب خبرې شوې دي. د حقیقت څه دی په پروګرام کې له ښاغلي نورستاني سره غږېدلی و. د انصاف په لټه کې پروګرام هم د خپرونې بله موضوع جوړوي، خو بیا هم محمد وای سمین ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د فرا امنیتی چارواکی وای چې ایرانی ځواکونو 15 تنه افغان کارګران وژلي، 15 ټپیان کړي او لس نورې له ځان سره بیولې دي. د دې وړاندې د دې شلو کسانو د لادرکه کېدو خبره شوې وه. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین وای امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته ادامه ورکړي. نوموړي پرون د سنا غونډې ته ویل چې ولسمشر اوباما باید د عراق په څیر تیروتنې په افغانستان کې ونه کړي. د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې د ټاپي د غازو د پروژې پر سر څلور اړخیزې خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند د تیلو او پټرولیم وزیرانو ګډون کړی و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي له چاودیدونکو موادو او مهماتو ډک یو سراچه ډوله موټر د پولیسو لاس ته ورغلی. په دې موټر کې دوه د انتحاري حملو واسکټونه او څلور مقناطیسي ماینونه موجود وو. د اوکراین د شخړې په اړه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو غونډه تر اوسه هم دوام لري. په دې غونډه کې مشران هڅه کوي چې د دغې لس میاشتنې شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر یو پلان موافقې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته تیره ورځ یوه لایحه یوه مصوبه واستوله او پکې دا غوښتنه وکړه چې دته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د ځواکونو د استعمال صلاحیت ورکړي. او د یونان او د هیواتا د یوروزون د نورسو هیوادونو د پورورکوونکو ترمنځ خبرې پرون لې وی موافقه پرته پای ته ورسېدې.
ازادي رادیو اوري د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې بیا هم ولولې نو پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک. په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د بیلاروس په پلازمینه کیف کې د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې د مشرانو غونډه روانه ده. په دې غونډه کې د اوکراین د ختیز د کړکیش د هواری لپاره پرې موافقه خبرې کیږي. ترتاس خبری آژانس د روسیه خبری آژانس د ډیپلوماټانو په حواله ویلي دي چې څلور واړه مشران باید دغه غونډه په پای کې تر اوسه هم روانه ده یو سند لاسلیک کړي. د سند په اړه ویل شوی چې دا سند په دې سند کې به 12 مادي وي، خو د جزئیاتو په اړه نور څه نه دی ویل شوی. ازادي رادیو دا موضوع تعقیبوي او تاسو به له وروستي حاله خبر کړي. خو اوس یو بل نړیواله موضوع، امریکا، بریتانیا او فرانسه وایي چې په یمن کې خپل سفارتونه بندوي. دغه هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي دي چې له یمن څخه ووځي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د حوثي شیعهګانو له لوري د حکومت له غصبولو وروسته په یمن کې حالات مخ په خرابېدو دي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په راپور کې.
بریتانیا د چهارشنبې په سهار په صنعا کې خپل سفارت بند کړ او ټول مامورین او ډیپلوماټان یې وایستل. د امریکا د بندنیو چارو وزارت هم ویلي چې په یمن کې خپل سفارت بند کړی او ټول ډیپلوماټان او کارکونکي په یمن کې د امنیتي خطرونو له کبله ایستلي دي. فرانسه وایي چې خپل سفارت د جمعې په ورځ بندوي. د بریتانیا په بهرنیو چارو وزارت کې د منځني ختیځ د چارو موین توبیاس الیودوی په یمن کې امنیتی وضعیت په خرابېدو دی او باور لري چې سفارت او کارکونکي له تهدید سره مخامخ دي. ورسته لري چې حوثي شیعهګانو د یمن پر پلازمینه صنعا یرغل وروړ او حکومت یې ونیو، دا هیواد په بحران کې ښکېل دی. امریکایي چارواکو د سه‌شنبې په ورځ وویل په صنعا کې د متحده ایالاتونو د سفارت بندېدل به په یمن کې د القاعده پر ضد د دوی پر عملیاتو اغیز ونه کړي. امریکا د القاعده شبکې د یمن څنګه په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله ګڼي. حوثي شیعهګانو وروسته له دې چې پر سنا یرغل وکړ د ولسمشر ماڼۍ محاصره کړه او هغه یې له واکه لاس اخیستو ته اړ ایست. دوی پارلمان هم منحل اعلان کړ. ملګرو ملتو د دې بحران له پیله هڅه کړې چې د حوثي شیعهګانو او نورو ډلو ترمنځ منځګړتوب وکړي. عبدالمالک الحوثی چې د شیعه حوثیانو مشر دی د چهارشنبې په ورځ خپل دښمنانو ته خبرداری ورکړ چې د ده د سختریزې ډلې لپاره خنډ جوړ نه کړي. د بهرني حکومتونو په دې خاطر وغندل چې خپل ډیپلوماتان له یمنه باسي. الحوثی په وینا کې چې د حوثي ډلې په المصریه تلویزیون کې خبره شوه وویل فشار به ونه مني، فشار ګټه نه لري. د دا هم وویل څوک چې د یمن ګټې ګواښي خپلې ګټې به یې په دغه هیواد کې زیانمن شي. حوثیانو چې د دغه هیواد په شمال کې د سوریا عربستان په پوله کې اوسي د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د سنا لور ته یرغل وکړ. یو شمېر کتونکي وایي چې دا ډله د ایران په مرسته وتوانېده چې حکومت ونیسي، خو حوثیان دا تور ردوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه ټول ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدل شي. آیا د افغانستان د ولسمشری ورسته او لاجنمنو انتخاباتو ته په پام سره په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلون راوستو امکان شته؟
دا اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي چې منځته کړي، دا موږ نه منو. موږ د قانوني انتخاباتو یا د قانوني اساسي خلاف منو، دې د خاطر نه کني اصلاحاتو طرفدار یو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې څو شېبې وروسته درته خبرو خبرې کړې، خو اوس د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیری شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه د بغلان ولایت د تالاو برفق ولسوالۍ وی اوسیدونکو ته ځانګړې شوې چوي. لې وی میاشتې زیاته موده کېږي چې د وسلوالو طالبانو لويري لکوره وتل نشي. د بغلان دغه اوسیدونکو وایي چې د دې سیمې ټول خلک ستونزې لري، خو د خز ستونزې تر نورو ډېرې دي.
ما نبیلو سمزلای ته بغلان ولسوالۍ تالاو برفق ته مشه
ده. ستونزه مو څه ده؟
ستونزه می ده چې په تالاو برفکی د طالبان یو ډله پیدا شوې ده چې سورځي مخکې د وی امنیتی پوسټ او قومندان ووجلو. اوس د هغې پوسټ د قومندان د کسانو چې طالبانو سره نښتی وو هر ورځ په کورونو طالبان راځي، وایي تاسو د دولت تنخوا اخلي، تاسو وژنو، دوی یو ټوپک هم نه لري. دا طالبان زموږ په سیمه کې دولتي کسان ګواښي. د بغلان د امنیت قومندان ولسوالۍ ته هیڅ پام کبی دلته د زغالو یو کان وو، هغه هم بند شو، نه کار شته نه هیڅ. اقتصادي ضربه مو خوړلې، لکور وتلې نشو، نو ډېرې ستونزې دي.
ټول خلک زورې کڅنګ یا ایواز خزه.
همدا خلک چې وای طالب یا القاعده د هیڅ ته خار ته د تلو اجازه نه ورکوي، وای له دولت نه تنخوا خوري، که څوک لاړ شي پریډاسي کوي.
ستا خپل مشکل څه ده؟
زموږ د کورنۍ غړي په دولت کې کار کوي، ورونه مې پولیسان دي، دوی له دروازې وتلی نه شي، وظیفې پرېښي. له کله نه چې د امنیتي پوستې امنیتیانو له طالبانو سره جګړه وکړه او یو طالب یې ووژلو، پر موږ پلو خمرې ته د تلو لارې هم وتړل شوې، اوس پلو خمرې ته هم تللی نه شو.
نو څه باید وشي؟ ښځې له کوره وتلی شي؟
نه نه دا خو اطراف دی، اصلا خزی خو بیخی لدروازی و تلی نشی. طالبان دی دلتا مکتب روختون حس هم نشته. دا طالبان وی اینجونو تا خط مخی دوی وی خزی سکوی چی خارت زی.
رسول الله گفته که دخترها را خط بیاد نتیم، این مکتب دستان نمیمانم، شار نره، خانما چی میکنه شار رفته.
چون را وقت کیگی چی دستون زشته؟
بیشتر از یک ماه شده، یک ماه.
لیوی میشه زیاد وقت کیگی؟
حکومت تا مشکایت نده کرده؟
دی ولسوالی دی امنی قماندان پری خبر دی. ابل ورځ یو څو طالبان له دوی سره نښته کې زخمیان شوي کورونو کې دي. ویل کېږي یو زخمی پاکستان ته د تداوی لپاره لیږلی، دولتي کسان په خپله له کور وتلی نشي.
څه غواړی؟
زما غوښتنه دا ده چې د بغلان د امنی قمندان دی، هغه خپله که دلته راتلی نشي خو دې پولیسو ته دې وسلې راولیږي. څو موده وړاندې دې طالبانو ته یو موټر مهمات راتلل، دولتیانو د غوربند په شیخ علي کې ونیول، فلم یې ترې اخیستی هم دی.
دا کسان چې تاسو وایې طالبان دي، تاسو لیدلی بارانیان دي که خپل افغانان دي؟
نه، د سیمې خلک د دې ځای اوسیدونکي دي. خلکو ته ډېر مزاحمت کوي. دلته مکتب نشته، ښځې چې ماشوم زیږوي یو کلینیک هم نشته. په تېرو دیارلسو کلونو کې دولت پاملرنه ونه کړه، اوس خو دا نوی حکومت زموږ د ستونزو ته پاملرنه وکړي.
موږ د بغلان ولایت د تاله او برفک د ولسوالۍ د دغه اوسیدونکي ستونزه د دې له غوښتنې سره سم د بغلان د امنیې له قمندان جنرال امین الله امرخیل سره طرحه کړه. یو کس د تاله او برفک نه یوې میرمنې البته چې زنګ والی دی، ویلي دي چې دلته په تاله او برفک کې یوه ډله د طالبانو په نامه راځي، په خلکو جبر و ظلم کوي، نه پرېږدي چې خلک له کورونو نه وځي. تاسو د سره پورونه لرئ؟
اول خود تاسو او ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. طبعا په بغلان کې دوه تعدیدات موجودي، یو د مسله غیر مسؤول چې ډېر لرې سیمو کې دوی هلته خلک زوري، او بل د مخالفینو شتون. سیواره هم د تالاو برفک ولسوالۍ ده چې د تالاو برفک ولسوالۍ تقریبا د پلخمري له ښار نه اتیا نوي تر سلو کیلومتره واټن لري. هغه ډېر لرې سیمې غرنۍ سیمې دي. هلته یو وړکی ګروپ د مخالفینو فعال ده. په دغه یو هفته وړاندې ولسوال برابر هغه سره و، د موږ د امنیتي پولیسو په کمین کې درې نفره دوی ته زخمیانې ورکړي دي. یو شی چې باید خلکو ته اطمینان وکړي چې د تالاو برفک خلک موږ سره ډېر همکاري کوي. حتی په همدغه شپو کې ډېر غلال ته ونیول شول د دغو خلکو په مرسته، او موږ سره د علما او سپین ږیرو ډېر سخت همکاري کوي. او هلته ډېر یو وړکی ګروپ شته د مخالفینو، کله کله خلک ضروري هغه ته هم متوجه یو، او د تالاو برفک خلک خپل پولیس سره ډېر همکاري کوي، ولسوالۍ سره. حتی بعضې خلک چې هلته غلاوې کړي پخوا، بعضې خلک اختصاصي و خپله ولسونو هغه خلک ونیول او موږ ته را تسلیم کړ. او موږ هم هغو سره په همدې مسله کې هم غږېدلي.
ببخښئ، دا خلک وایي چې دا د وسله والو طالبانو په نامه دلته فعاله دي، او خلک نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي. دوی یوه نیمه میاشت ده چې خلک په کورونو کې بند پاتې دي، مخصوصا ښځې نه پرېږدي چې د کورونو نه وځي، پولیس وژني، یا څوک چې په دولتي ادارو کې کار وکړي. داسې تاسو تر اوسه داسې کوم راپور لرئ چې دې ډلې پولیسان وژلي یا څنګه؟
نه نه، داسې راپور قطع نه لرو. هر راپور چې داسې اقدام کړو، لس ورځې مخکې هلته د مونږ قطاعت او د اردو قطاعت کلي و تقریبا 300 نفره عملیات هم وکړه د بامیان تر سرحده پورې. داسې یوه ستونزه نشته چې هلته په میاشتو میاشتو خلک څوک پرې نه دي. داسې وړې ستونزې به وي، هغه په هر ځای کې شته. دا تالاو برفک هم ډېر لرې سیمې ده، اما دا مشکل تر اوسه مونږ ته چا نه ده ویلی. او داسې یوه ستونزه هم نشته چې هلته په میاشتو میاشتو خلک له کورونو ونوځیالته. داسې هغسې غټه امنیتي مشکل په غذا کې موږ نه لرو. د تالاو برفک خلک موږ سره همکار دي، هلته داسې لویه ستونزه وجود نه لري.
یعنی داسې کوم راپور هم تاسو ته نه ده راغلی چې کوم پولیس چا وژلی، یا مثلا نور هغه کسان چې په دولتي ادارو کار کوي هغوی ته زیان رسیدلی؟
نه پولیس تروس هلته په پولیس حمله نه ده شوې. تقریبا یو کال کې چې زه راغلی یم حمله نه ده شوې. صرف دوه هفتې مخکې هلته یو معدن ده د هغه په پیرهدارانو باندې چې هغه هم د محافظه کمپي پولیس دي حمله شوې وه چې یو نفر د همغه منطقې په نامه د قاري امین چې ساتونکی و هغه زخمي شوی و بیا شهید شو. داسې خاص ستونزه نه لرو. بیا مونږ هلته اقتطاط ورولېږل. مونږ اوس هم آماده یو که داسې ستونزه ولري د دې سپینګیري مونږ سره همیشه په تماس کې دلته راځي. 203 سپینګیري یا بل هفته کې هم راغلي وو ولایت ته مقام د ولایت ته مونږ پکې اقدام کوو. د مونږ اقتطاط ستا چې هلته ورولېږو.
دوی غوښتیم د دې میرمن وویل چې دوی د راشي د دې سیمې نه دا سیمه ده وګوري په دې چې دلته مشکلات ډېر دي. یعنې که داسې امکان ولري تاسو داسې تصمیم نیسئ چې هغه دا موضوع له نږدې وڅارئ؟
و حتما زه دغه چې تاسو دا خبره مونږ ته ورسوله انشاءالله په دې ستا کې هم مونږ اقدام کوو. معلومات کوو که چېرې واقعا داسې ستونزه هلته وجود لري مونږ به خپل قطاعت په همدغه نږدې ورځو کې ورولېږو.
دوی ته تاسو څنګه یعنې تاسو ته دا مسله په ډاګه کې معلومات درکړي؟ څنګه تاسو کوم کس لېږئ؟ خپله ځای څنګه ډاډ ورکوئ دې خلکو ته یا هغوی تاسو ته مراجعه وکړي؟
و دوی دې مونږ ته مراجعه وکړي. ولسوالۍ دې مونږ هلته قمهمان شته. اداره فعاله ده. ولسوال شته که هلته بیا نشي کولی. قمهمانی امنیت مرکز ته هم که دوی کوم مشکل لري دې مونږ دروازې دې په مخ خلاصې دي. تلیفوني هم تماس نیولی شي. بر علاوه چې دوی خپل په دې د هرې لارې نه د خپلو مشرانو طریقه مونږ خبر کړي. مونږ خپله هم انشاءالله مونږ په دې کې حصه کې توجه کوو.
په دې چې هغوی د کورونو نه وایي نه شو وتلی که احتمالا دوی د کورونو ونه شي وتلی او تاسو ته رانه شي تاسو به یعنې داسې راپور واخلئ د هغې ځینه.
هو زه اوس همدغه اوس زه پکې اقدام کوم. معلومات کوم چې دا په کومه سیمه کې ده. واقعا داسې ستونزه کوي. مونږ اقدام کوم. فکر نه کوم چې داسې لویه ستونزه چې خلک له کورونا هلته پرېنه دي چې راوځي.
یعنې سل په سلو کې ژمنه کوئ چې دا مشکل به برطرفه شي؟
حتماً حتماً. هو ولې نه.
کور ودان امرخیل صاحب ژوندی اوسئ؟
نه نه.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو له مونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو او بدلونونو خبره په وار وار سره د مدني ټولنو او یو شمېر ټولنیزو او سیاسي کړیو لخوا راپورته شوی چې افغان حکومت هم دغو بدلونونو او اصلاحاتو ته د ژمنتیا سر خورولی دی. دا چې اصلاحات په کومه برخه کې او آیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غبرګون په دې اړه څه دی، د حقیقت څه دی، په دې خپرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. خپله نور سنه په دې وروسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل اجرائیه رئیس سره په مشوره باندې دا ویلي دي چې د ټاکنو په کمیسیون کې به څه اصلاحات راځي او خپل دوهم رسیا په دادن د سپارل دي چې دا د انتخاباتي کمیسیونونو سره په ګډه په دغه اصلاحات باندې کار کوي. ستاسو په نظر اصلاحات به په کوم برخه کې وي؟ دوی څه غواړي چې په کومه برخه کې باید اصلاحات راشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ستاسو د سوال نه. زه نه پوهېږم چې دوی په کوم برخه کې اصلاحات غواړي. زه فکر کوم چې ټوله برخه کې دوی اصلاحات راوړي، یعنې د کمیشنران د نوي او د دوی په خوښه باندې دارالانشا ته سره راشي. د دارالانشا معاونین د دوی په خوښه وي، نو دا د کمیسیون استقلالیت له منځه وړي. کمیسیون بیا نو نور بېطرف مستقل نه دی، بلکې د حکومت یو شعبه دی. دوی غواړي چې دا کمیسیون مثلا لاړ شي د پارلمان رایه د اعتماد هم واخلي. دا کمیسیون مثلا رئیس اجرایت هم ګزارش دی رئیس جمهور ته هم گزارش دی دوی دغسې یو کمیسیون غواړي. نو دا کمیسیون موږ مخالف یو، موږ به واورو، معلومات نه لرو چې دویم مرستیال څه غواړي چې موږ سره شریک کړي او څه زموږ نظریات کوم برخو کې زموږ نظریات ته ضرورت لري اخلي. نو نن موږ ورسره ملاقات لرو او معلوم به شي دغه اصلاحات چې دوی په دغه وخت کې دوی غواړي په منځته کې، دا موږ نه منو. موږ د قانون انتخابات یا قانون اساسی خلاف منو دے خاطر نہ کنی اصلاحات و طرفدار یو اصلاحات منو اصلاحات پر ہر وقت زائش تھا اصلاحات مخالف میں اصلاحات منو ہمیشہ منو اما دے قانون دستور اعلان ہے
تاسی دے اصلاحات و زیوی نے پر کمیسیون کے پکم بخ کے بعد اصلاحات آشی
خب پر قانون قانون کے بعد تعدیلات راضی مثلا پر قانون دے تشکیل دو وظائف و صلاحیتوں کے بعد تعدیلات راضی او ڈیر شام دے چھ مثلا پر دیکھ تعدیل راضی مثلا پیسے مصارف ہو کے اول مثلا یو ملیون یا لس ملیون افغانۍ چې مثلا په کاندید د ریاست جمهوری مثلا مصرفي لس ملیون دا چندان پیسې نه دي لس ملیون په اول او مثلا د دوی دا راپور ورکولو کې مثلا سره قانون بعد داسې سره اتم نه لري مثلا دا بل کوم ځای چې دوی پیسې را پیدا کوي دغه مسائل کې مثلا داسې قانون سره حل نه لري چې باید څه وشي. نو ډېر شان دي چې مثلا په قانون کې باید تعدیلات ضرورت شته چون دا اولنی قانون اولنی تجربه و زموږ د پارلمان لپاره هم امکان لري چې یعنی ډېر د اصلاحات ته ضرورت شته په قانون کې دې کې شته شک نشته په تشکیلاتو کې قانون د انتخاباتو
د اصلاحاتو خبره چې کله راپورته شوه هغه مهال راپورته شوه چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دغه د ټاکنو موضوع لږه اوږده شوه لږه جنجالي شوه پوښتنې را پیدا شوې هغه مهال دغه موضوع راپورته شوه چې په کمیسیون کې د اصلاحات راشي البته په کمیسیونونو کې په دواړو کې فکر نه کوئ چې اعتراضونو ته په پام سره شاید دغه پرېکړه شوې وي چې باید په اصلاحات راشي په ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې
هر رقم چې د اصلاحاتو موضوع منځته راغی
کچیری مرست ہونے یعنی موبائل چم مالی مشکل مثلا دم موجود دی نو جرگے ٹاکن را روانی دی څنګه کولای شو موږ په خپل وخت سره یو ښه انتخابات ولرو؟
قانون دا نه وایي چې جامع اروپایي یا بل څوک مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف ته کې. قانون وایي چې حکومت مجبور مکلف دي چې د انتخاباتو مصارف برابر کړي او د کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په اختیار کې واچوي. نو دا د حکومت مکلفیت دی.
زموږ نوی حکومت فکر کوي چې دا توان لري چې دغه مصارف د
اراده ولري، اراده ولري، اراده ټینګ اراده ولري او د دې توان لري چې دغه حکومت
انتخابات خلق نتیجه واخص مثلا خلق وی چې د دوی د رایو سره چې دوی په خپل سر په قیمت د خپل ځان په قیمت باندې رایه وکاروله هغه څه چې غوښتل هغه څه یې ترلاسه نه کړل. څه فکر کوئ چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې به
د میډیا وظیفه هم ده چې په دې برخه کې په یوازې دی چې منفي فعالیتونه کوي، منفي خبرې خپروي او مثبت خبرې هم پورتي او خلک تشویق کوي چې رایه ته راشي. دا د وطن مشکلات دوی ته تشویق کوي چې په وطن کې نام نه وو، په وطن کې مثلا بعض زورګویانو دا کارونه کړي دي چې باید دینه جلبګیری وشي، امنیتي قوا مثلا مداخله ونه کړي، پرېدي خلک خپل خوښ راشي، خپل کاندید ته رایه ورکړي. نو دا ټول مسایل دي چې مثلا میډیا کولی شي په دې کې ډېر یو مهم رول ولوبوي او اصل عوامل ورته تشویق کوي. په یوازې دی چې ورته وایي چې کمیسیون نه د خلکو اعتماد خلاص شوی دی. کمیسیون دا څوک دي؟ دا څه دی؟ دوی نوکر دي؟ څوک دا خلک چې دوی د خلکو په نمایندګي ټول ملت په نمایندګي باندې دوی دا خبره خپروي؟
جناب نور صاحب، تاسو همدا اوس هم یو میډیا سره مخامخ یاست، څه ډول میډیا مثلا دغه تبلیغات کوي او فکر کوي چې هدف یې څه دی کار نه؟
زه نه پوهېږم چې هدف یې څه دی. هدف دا دی چې یو کس لپاره به کار کوي، یو ګروپ لپاره کار کوي، خلاص. د افغانستان خلکو لپاره عمومي منافع دوی په هغه کې نشته.
یعنې ستاسو
په نظر منافع دوی په نظر کې نشته؟ یو خاص ګروپ لپاره کار کوي، همدا موږ لیدلی هم دي.
هر ورځ وینو ګرده میست اما کسان راوړي چې څه خبره دوی نه واوري آدینس کې سامیونه کې مثلا هغه کسان دعوتای چې د یو خاص نماینده طرفدار 15 دقیقې طرفدار را دعوت کې یو درې څلور نفر به طرف را دعوت کې به طرف بیچاره هغې نه څوک پوښتنه هم نه کوي او کوم یو نفر نه پوښتنه کوي او دا نورو خبرې د ده خبره تحتات شوا قرار کړي
انت سي ارسش ملياوي اغا د اصلاحات لپاره اغا نه منای اروپאי اتحاد شکمو وي اغا نه منای کوم چې ولس مشر او ځای رئیس وي اغا نه تاسو په ان باندې اغا څه روان دي سم روان دي چې دا ټول فکر کوي چې ناسم دي
نه 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 اروپאי کمشنر زوایم چې اصلا عواملو باندې نه غږیده راغلل دا کوم تهمتونه چې په کمیسیون د پاره شوې هغه هېڅ اثبات نه کړ په دې 100% تفتیش کې 8 میلیونه رایه تفتیش شو اما دا کوم ادعا چې مقابل طرف کول چې دومره تقلب شوې دومره میلیون تقلب شوې دومره خیالي صندوقونه راغلي دومره مثلا خالي صندوقونه دا هېڅ ثبوت نه کړ نو همدغه میډیا همدغه اروپایي نماینده خو دا ویل وایي چې دا د کوم ادعاګانو چې شوې دا ثبوتونه شو خو ته ګوره اتنیم میلیون رای اتنیم لک رای باطل شو اتلک 250 زر رای در حال چه ده اروپایی نماینده 1.8 میلیون نشر که پر طولو تلیج میکی 1.8 میلیون رای باطل شو ده کم زنی که ده خبره ده همدان خوزه وایم چه بعضی قسان بعضی اروپایی یعنی بعضی خارجیان بعضی مثلا داخلی کره دشنی ده بل رنگ ورکیز خلق ذهنیت خرابی از ده پر اپور که نشتا ها پر انترویو که مثلا خلق راتو ویلیس ما بیده چی یو اشاره 8 میلیون رای باطل شده حالا چه اطلا که 250 رای پر واقعیت که در سره در طول تلاشنو چه پر دنیا که ده ساره ندرلوده چه مثلا 8 میلیون رای سرای پر شمار که 8 میلیون رای دو شمار که 8 میلیون رای باطل که تاسو فکر وکړئ چې دا انتخابات زوایمه چې خو مقایسه کې بل انتخابات سره خو بیا خو تیر انتخابات 2009 په ریاست جمهوری کې یو نیم میلیون رای باطل شو په پارلماني کې 2010 کې 1.3 لک رای باطل شو 1.5 لک رای باطل شو او نه تفتیش شو چا په خپل خوښه باطل کړ چا په خپل نو کې چې د څنګه د کم ځای نه دا دومره رای باطل کم قضاوت دلیل څه شو دایته پورتنه نکي او نه ختي استه ټول دنیا راغله د 8 میلیون رای یو حساب کړی
دا څه دلیل شو
دلیل زور درلوده چا څوک چې زور لري هغه په مخالف کې نه میډیا خبرې کوي نه بل خبرې کوي کني تاسو پورتنه وکړئ چې دا یو نیم میلیون رای تاسو څنګه باطل ک 2010 کې 2009 کې پورتنه به وکړئ چې دا د 10 لک کې څنګه باطل ک په کوم اساس باندې کوم تفتیش باندې دلته دوی ویل چې موږ 4000 صندوق راوړو تیر انتخابات کې 2010 کې 4000 صندوق نه لس فیصد تفتیش کړو چې 4000 صندوق یې دلته راوړل تفتیش کړه هغه څه چې دلته پیدا کړه په ټوله یې
فارق بله
ښاغلی نورستانه تاسو څه موده وخت کې نو زه وایم چې د 2009 دا په مراتب ښه انتخابات وو سره د هغې نه چې هلته 1500 زیات خارجیان وو دلته ټول انتخابات د افغانانو په لاس ترسره شو هغه 1.5 لک رایه په سره دی چې ډېر آزاد لاس بعض خلکو درلوده په باطلولو کې هر دین اتنی ملکه رای باطل شو دا په مراتب خنو په مقایسه باندې امکان لري چې بل انتخابات کې بلک خی اما مشکل داسې دی ورته ترڅو چې یو الکترونیکی تذکره ته ونه لري دقیق دی رای ورکونکو اڅوک چې واځي د شرایط رای ورکولو د دوی شمیر ته معلوم نه وي د دوی لیست ته معلوم نه وي ا دوی په یو مرکز پورې تلل شوی نه وي چې لیست په یو مرکز دی رای دی کې د دوی پروت نه ای دغه تقلب او دغه تخلف
تیر خې موضوع ته اشاره کوم
رساله سره همیشه دلته ای کدا کمیسیون دی بل کمیسیون دی دا تاسو د افغانستان د فضا نه دغه تهمتونه لري
د دې الکترونیکي تذکرې موضوع تاسو یې کې الکترونیکي تذکرې موجوده یې انتخابات به شفاف شي د الکترونیکي تذکرې لپاره د څو کلونو نه مخکې خبره ده چې دا کیږي چې توزیع کیږي فکر کوي چې دا تذکره چې نه توزیع کیږي آیا دا هم خپل عوامل نه لري چې مثلا دغه څه مسایلو ته لاره
وارو نه پوهېږم چې ولې نه توزیع کیږي هلته د وزارت داخلي کسان ویل چې موږ تیار یو اخبار کې راغلی و چې موږ تیار دی نه پوهېږم چې حکومت تر اوسه تصمیم نه دی نیولی حکومت سے واڑی سے پلان لری اگے نہ خبر نہیں الیکٹرونیکی تذکرہ در اس آسان ہم نہ توجہ کی زک افغانستان کی نام نہیں دے ہر چرت پتہ ہوا کہ تک دلی دے پارہ تے سے آسان کار نہیں نو ٹیر پر زر ہموشی خودی انتخابات دے پارہ ممکن نہ دے امکان لری چاہے نہ انتخابات در سلور کار کچری دوی یا چھ کہ نیمایا دا الیکٹرونیکی تذکرہ وقت ہوئی شلسی ہم بھی ہم خرے بغٹو خارونے کی دو شروع کی
انتخابات
کو باید دویم دسمبر کی مونږ اعلان کړو یعنی تقسیم اوقات مونږ جوړ کړو دویم دسمبر نو هغه کې اونې شو دغه سره د عین درې څلور میاشتې تفتیش وخت سر د هغې نه مونږ غوښتل چې دا کار زر وکړو یعنې د اته ساعته په عوض لس ساعته کار وکړو دولس ساعته کار وکړو مونږ درې میاشتې مخکې پنځلسم د عقربو ګمان کوم چې ولسمشر سره یو مهالویش هم شریک چې بیا سره وګورو هغه لیدل تقریبا درې میاشتې نور وخت ولې یا څه کم درې میاشتې تېر هفته مونږ ولسمشر سره ولیدو ویل چې تاسو مونږ ته یو پیشنهاد راولېږئ یو څو پاینټونه د ذکر کړل پیشنهاد هم ورته لېږلی دی د هغې ممکن هغه لوستې وي دویم مرستیالې